ګرانو دوستانو ستړي مشه زه اجمل لاندې مو دی ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. پایل خبرونه کوو. د روسیې لپاره د طالبانو نوی ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پیل کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپله رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې د فرانسې خبری اژانس د روسیې د دولتي خبری اژانس تاس په حواله رپورټ ورکړی چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډیر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پوړی ډیپلومات دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. هغه له دې وړاندې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د کونسل په توګه دنده ترسره کړي. روسیې که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له کلونو راهیسې ورسره نږدې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي شدید وچکالي د افغانستان له شمالي شمال لویدیځ او ختیځو سیمو اوس ټول هیواد ته غځېدلې ده. د ادارې نن چارج سمبی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د وچکالۍ له کبله زیانمن افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغې ادارې په ټکو وچکالۍ د کرنې سربیره مالدارۍ ته هم لوی تاوان رسولی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما خبرداری ورکړی و چې دا وچکالۍ په سبب د افغانستان 50% کرنیز محصولات کم شوي دي. د افغانستان 80% خلک په کرنې خپل ورځنی ژوند تېروي. د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان فرمان ورکړی چې لمخې ایران د نړیوال اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري دري. رویټرز خبری اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن د پیزشکیان د دغه پریکړې خبر ورکړ. د ایران ولسمشر دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د امریکا تیره میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردو، نتنز او اصفهان کې په نښه کړل. له دې وړاندې د ایران اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تلبیب ترمنځ له اوربندې وورځ وروسته د ایران او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغې چې د ایران د اټومي مرکزونو او ساینسپوهانو امنیت تضمین شوی نه وي د یادې ادارې پلټونکي ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې مرکز یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ادارې تر اوسه د ایران د ولسمشر د تازه فرمان په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا ترکی پولیسو په استانبول کې د پرون شپې په پراخو مظاهرو کې څلور کسان نیولې. دا مظاهرې د استانبول د پخواني ښاروال اکرام امام اوغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمې ورځې په مناسبت شوې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو په وړاندې له زور زیاتي کار اخیستی. په زرهاو کسان پرون شپه د استانبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم په وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امام اوغلو شعارونه یې ورکول. امام اوغلو چې د جمهوري غوښتونکي خلک ګوند له مشهورو څېرو دی د ترکیې په راتلونکو ټاکنو کې چې تمه ده په 2023 کال کې ترسره شي د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال بلل کېږي. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپلو یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسه کې د ګرمې هوا له کبله دوه تنه مړه شوي. فرانسې خبری اژانس نن چهارشنبه د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 300 تنه نور د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې. دا دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسه کې تر ټولو ګرمه میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سختې ګرمۍ له کبله دوه کسان مړه شوي وو. فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هیوادونه یاد شوي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا سخته ګرمه وي. دا وو خبرونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
څوک پر رضا لملک نزی، څوک پر رضا لملک نزی، یا ډیر غریب شي یا د یار لغه مزینه. د کډوالو پاړه باندې دا لنډۍ خایې دي افغانانو تر ټولو پخوانی ویر او خواشینونکي پیغام رسونه چې په لنډیو کې یاد کړی دی. په دې لنډۍ کې ټینګار په دې دی چې کډوالي په خپله خوښه نه وي. څوک خپل وطن، خپله خاوره، خپل کلی، خپل هیواد تر هغې پورې نه پرېږدي چې یا ډېر بې وسله نه شي او یا په خپل وطن کې له نورو ستونزو سره مخ نه شي. دا مهال افغانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کډوال دي. په وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، له افغانستان څخه د کډوالۍ یوه بله څپه راپورته شوله او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو او ایران او پاکستان ته ګڼ افغانان بیرته ورواوښتل، یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته راغلل. خو ایران او پاکستان له هغې را وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، په خپله خاوره کې په کډوالو فشار زیات کړی. هغه که دلته پخواني کډوال و، هغه که وس ورغلي کډوال دي، هر ورځ په سلګونو او په ځینو ورځو په زرګونو کډوال په ایران او پاکستان کې د پولیسو، امنیتي مامورینو او نورو ادارو لخوا توقیف کیږي، ربړول کیږي، په بندونو او زندانونو کې ساتل کیږي او په زور بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. له ایران او پاکستان نه دام رپورټونه وایي چې ځینې کډوال چې پاسپورټونه، ویزې لري، په قانوني ویزو تللی دي، په ویزو باندې په ځانګړې توګه د پاکستان په ویزو یې په افغانستان کې پیسې ورکړي دي، ایران په ویزه یې په تور بازار کې اخیستې ده او دغه سفارتونو او مامورینو پلورلی پي په هماغه ویزې ورته ورسري او بیرته یې راستی. په افغانستان کې چې بې وسلي لاله مخکې حاکمه ده او د طالبانو په بیا واک ته رسېدو سره له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې کمې شوي دي، خلک فقیر شوي، وچکالي، طبیعي آفات زیات شوي، هغه خلک چې په افغانستان کې میشتي له ستونزو سره مخ دي. دا چې پرې دغه کډوال چې شمېر یې له نیم میلیونه وړي ورزیات شي، نو ستونزې سیوا کېږي. په ښارونو کې د کورونو بیې لوړې شوي او د سړې هوا او یا اوس چې ګرمه هوا ده، د دې په وړاندې ماشومان په ساري او نورو ډول ډول ناروغۍ اخته کیږي او کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له ایران نه یو شمېر تازه شړل شوي افغان کډوال وایي د شتمنیو یوه برخه په ځانګړي ډول د کورونو لپاره ورکړل شوي مخکینۍ پیشکي پیسې هم په ایران کې پاتې دي. له پاکستان نه هم ورته رپورټونه شته، خو راځئ چې د ایران په اړه دا رپورټ واورو. ورپسې د مایکروفون ستاسو خپرونه نن د هغه کډوالو او افغانانو په ژوند راڅرخي چې یا له پاکستان او ایران نه افغانستان ته شړل شوي او یا په دغه هیوادونو کې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وایي د شتمنیو یو برخه لکه د کول لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانېدلې چې د شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیولو او شړلو پر مهال د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود.
شایل ځان سره نه دی راوړی، هر څه هلته پاتې شول. زموږ کور لپاره مخکې ورکړل شوې پیسې هغه هم هلته پاتې شوې. نه کار لرو، نه پیسې لرو، نه کومه سرمایه. له یوه ناڅرګند او نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو.
یو شمېر نور چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دا کوي چان د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. د دوی له ډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم. بالاخره
موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو، خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړي دا اضافي کارونه دي او د هغو قیمت تقریبا له درس څخه تر څلوېښت لک افغانیو پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې زموږ پیسې څنګه کېږي، خو له بده مرغه هغوی نه مني. زموږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا به نن ونیول شو یا سبا. موږ یوازې نه یو، زموږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مخته ځي.
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وایي ډیری کډوال چې ایستل کیږي یا داوطلبانه ایران پرېږدي نشي کولی د کورونو پیشکي پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینۍ هیله یې هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکۍ لپاره ورکړي وي، خو له بده مرغه دا پیسې هم ډیری وخت د ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینې دي. ان زموږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي.
په ایران کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالي حقونو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخې ته جدي پام وکړي. داسې مهال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي، د دوی حکومت به یې په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 225 زرو زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د جون په دې شمه ویلي و چې له ټولو 214 زرو افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستانه شوي او 1% یې جبري ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپناه ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
دوستانو په ریپورت کې مو اوریدل چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې هغه شتمنۍ چې هلته یا په کورونو کې پیشکۍ ورکړې وي یا له خلکو سره کوم حقوق پاتې وو یا د کار له صاحبانو سره پیسې پاتې وي، دا ترې پاتې دي او پولیسو راستولی دي او په افغانستان کې هم د بېوزلۍ او فقر نه سر ټکوي. همدا اوس راسره له ایران څخه ښاغلی حکیمي په تماس کې دی. په دې وروستیو کې د وروستي اړیکړې نه وروسته ایران ته کډوال شوی. دا چې دی ولې ایران ته تللی او هلته له څه وضعیت سره مخ دی هغه به ترې وروسته واورو. خو ښاغلی حکیمي، تاسو د موږ دا ریپورټ واورېده، فکر کوي دغه خبرې تاسو په ایران کې دا خبرې سمې دي؟ رښتیا له افغانانو سره دا ډول چلن کیږي په ځینو مواردو کې؟
بلې، هو حقیقت سره دا خبرې حقیقت دي. دلته زه چې راغلی یم، ما دوه میاشتې کېږي چې ایران ته راغلی یم. تهران ته دلته افغانان که څه هم رسمي کارتونه لري، مدرکونه لري، پاسپورټ لري، ویزا لري، هر څه لري، دلته ارزښت نشته. هغه خبرې چې خلک وایي چې پاسپورټ ورکو، ویزا ورکو، دوی ولاړ شي ایران ته، مشکلات نشته. ستا دلته نه پاسپورټ دلته مني، نه هم ویزا مني. ویزا چیری پاسپورټ وي، چیری زموږ ملګری دي، دلته زموږ سره نیمه تللی دي چې پاسپورټ ویزا ورڅیره کړه، ګوشي ور ماته کړه، دوی درې ورځې ورک وه. بعد څلورم او پنځم ورځ معلومات اوس چې په افغانستان کې دي، ډیپورټ شوي دي.
دغلته عموما څه ډول افغانان په دې وروستیو کې تللي؟ څو ډول افغانان دي؟ یعنی کار پسې ځي، یا هغه خلک دي چې د طالبانو سره امنیتي ستونزې لري، یا پخواني امنیتي سرتیری دي، یا پخوای دولت کې کار کړی هغه کسان دي؟ پخواني دغلته میشت افغانان دي چې له کلونو راهیسې، له شوروي دي وخت او نورو وختونو راهیسې میشت. څه ډول افغانان ډېر دي او له ټولو سره یو ډول چلند دی کنه فرق کوي؟
دلته هیڅ پارت نه کوي، دلته بس یو د افغان نوم باندې ستا، دلته نظامي نفارم ستا چې زه خپله نظامي وظیفه مې درلوده. نو د ډېرو مشکلاتو سره هلته چې ډېر مشکلات ور سره، هیڅ امکان نه و چې زه هلته ژوند زندگی وکړم. رالم ایران ته، ایران ته نور ملګري هم راسره دي چې هغه هم پوځ کې وظیفه درلوده، وزلې تهران کې دي. هغه ته هم داسې دغه زمینه نشته، هغه روپۍ کور ته ورکړي دي، د کور مالک ته روپۍ ورکړي دي. ایرانیان ورته بوځي، ایران پوځ ورته دوی پیسې نه ورکوي، د مالک یې پیسې نه ورکوي د کور. بس دوی بیا شرګان له هغسې پاتې دي، اوس د کور هم نشي وتای. بس ژوند یې دلته ډېر ستړی دی.
کار روزګار چې ځینې افغانان کوي څه پیدا کیږي ورته؟ کاروبار، سپین کار، تور کار،
کاروبار ستا، کاروبار ستا. دلته په ایران کې در افغانستان کاروبار شته، افغانستان کې خو هیڅ کاروبار نشته، خلک ډیر په چغو بغار دي. دلته هغه افغانان چې راغلي دي پر کار دي، خو اوس انان چې د کور نشي وتای. وضعیت دا رقم سوی دی چې بیخي یو افغانۍ ویني ګیروي د جاسوس په تور باندې، وته جاسوس یې یو رقم څوک نشي راوتای د کور. موږ خپل داخل د ګاراج سو وتای نسو. نو ډیر وضعیت دلته خراب دی.
جالبه ده ځکه چې په افغانانو کې په مجموعي توګه د اسرایلو سره د تماس او تړاو مسایل بیخي په ندرت باندې حساب دي. اس ډول اړیکې نه لري، سرحد ورسره نه لري، پوله ورسره نه لري، راشه درشه ورسره نه لري. خو تر دې مخکې چې د په ایران او اسرایلو ترمنځ دغه کړکیچ را پورته شي او افغانان د جاسوسۍ په تور وباسي، هم ایران په ورته توګه افغانان استل، د عامو ایرانیانو وضعیت څنګه دی له افغانانو سره؟ ځکه په ځینو سیمو کې عام ایرانیان افغانیانم وای چې متریز دی او دی افغانانو په موجودیت باندې او دی افغانانو سره پراکړه ورکړه باندې درست چلن نه کوي.
اکه سره خبره سید ایرانیان دا ملکی خلک چې دی د افغانانو سره ډیر مینه لري، دا غو کار خوشی کپار شرکت کوي، دا غو چې دوی سره هر کار خوشوي دوی سره. خو دغه دغه دی چې نظامی خلک په نوم افغانۍ نه پریږدي، کاغذ رقم مدرک ولري، پاسپورت وزار څه ولري نه پریږدي.
رابو شو دی تاسو قضیه تا تاسو ویل چې تاسو پوخا په دی افغانستان په امنیتی یا دفاعي ځواکونو کې دنده درلوده، په دې اړه راته وای تاسو له همدې کبله ایران ته کډوال شول چې په امنیتی یا دفاعي ځواکونو کې د دندې له کبله تاسو وسان پستون زکه احساسو؟
بله و، زه افغانستان کې وم وختي چې جمهوریت سکوت شو، امارات بیا رالی، نو زه ما یو ځای روزانه کول هغه داسې یو ځای و چې د امارت مربوط و، ما هلته روزانه کول چې نور ملګري و هغو د زموږ مشر دغه نفر چې و دلته دا جمهوریت کې و، د جمهوریت کې وظیفه درلوده، نو بس زه دغه ځای پسې واخیستلم، بس ما ته ول تا دلته ځای نشته، دلته کار چې تا ته اجازه ده. نو زما ځان سره فکر وکړ چې نه روزانه په افغانستان کې پیدا کېږي، نه دا ځای کې زه کار کوی سم، نو زما بچان و دغه ما ته جاړي، زه مجبور هم شلاشتم بل هیواد ته، نو دغه ته دغه مجبور شم چراسم ایران ته. ایران کې وضعیت داره کم دی،
دغلته په ایران کې هغه څوک چې پخانی نظامیان دي یا په افغانستان کې په اصطلاح سیاسي ستونزه ولري، یو خو د غربت او بېوزلۍ او مزدورۍ کاریګر دي، دغه خلکو ته دوی کم استثنا باندې قایلېږي؟ ځکه ځینې کسان داسې دي چې که هغه افغانستان ته راواستول شي شاید چې ستونزو سره مخ شي کنه.
وسته هغه ملګری ډیر دی خلق د افغانستان چراغلی کم نظامی دغه زما خپل راته مراجعه نه کړی، دا غوت کاټونه ورکی چې تاسو درسته وخت پر در دوه کال پر دی در درې کال پر دی دلی وخت ورکی چې تاسو مثال اخته تاسو مشکلات دی، نو تاسو دلی خپل کار دغه وکي وسې دی وسه غوتم اعتبار نسته وسې دی د افغان وای تاسو جاسوس او په یو نامه په بل نامه باندې باسي ولې افغانان چې دی څوک داسې دغه نسې کوي د دوی مثال چې
هغه افغانان چې تاسو ملګری و په افغانستان ته چې تللي هغوی په څه وضعیت کې دي؟ بیرته چې خپل هیواد ته راستانه شوي دي د هغوی وضعیت
هغوی اکثره جنګونه وایي چې والا دلته وضعیت داسې دی چې بستاګر ورځ وګرځوي هیواد وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي، وضعیت مو ډېر خراب دی، نو موږ وتای نه سو موږ ستاسو سره کوم دغه نسه کوی بالا، خو بس خدای مهربان، خدای به دا مشکلات حل کړي، خو ورځ په ورځ دا مشکلات ډیریږي په افغانستان کې.
ډیر زیاته مننه ښاغلی حکیمی له تاسو نه په دې هیله چې په افغانانو باندې هغوی که هر چیرته یي که په وطن کې او که په مسافرۍ کې د ژوند دغه ستونزې اسانه شي او ځایي چارواکي هغه نړیوال بشري او اساسي حقونه چې دي هغه که د کډوالو دي او که د عامو وګړو دي هغه ورته د هر ځای چارواکي چې که په افغانستان کې دننه طالب چارواکي خلکو ته یې حقونه ورکړي، خلک په خپل کور بسیا کړي، او بیا چې کله کډوال کېږي د کډوالو او میزبانو هیوادونو چارواکي دغه ټکي ته پام وکړي. تاسو مننه کوو دوستانو. مخکې مونږه د واتساپ په ګروپ کې له البته د واتساپ په کانال کې د ازادي راډیو له خلکو غوښتي و چې د کډوالو د ستونزو په اړه په ځانګړې توګه هغوی چې افغانستان ته د ایران او پاکستان نه راکډول شوي دي راته ځینې خپل نظرونه ثبت کړي، خپل حال راته ووایي. یو شمیر اوریدونکو موږ ته پیغامونه پریښي، څو له دې پیغامونه نه اورو.
سلامونه نیکستی ازادي راډیو څنګه شاس فیرست د محمد صدی د ایران او پاکستان کډوال پاړه په لاس ته په امه چې دا د خزنه باندې دا به وسره کی چې افغانان دا د سره اړې په ګرمۍ کې بیا د هغو دکانونو جایدادونو شیان هلته پاتې او پاکستان څنګه دغه چار ځای افغانۍ کرکې وسوالا د موټرکل دغه سړی وسوالا چې لږ تور په واقعي کېد افغانستان کې خو همداسې اوس شیان ګران شوي دا د ایران د جنګ سره.
ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ټولو ته د زړه له تله سلامونه وایم. بالکل ایران او پاکستان د کډوالو سره ډېر بد ظلم شروع کړی دی، په افغانستان کې هېڅ کارونه نشته دي، وږې او وچکالۍ دي، باید ایران دغه ونه کړی نه پاکستان.
کډوالو په باره کې مې دغه نظر دی چې تجارت دې ټول کومک ورسره وکړي، عام خاست کومک ورسره وکړي، یوازې حکومت کومک نسي ورسره کولی. ټول تجارت دې را ټول سي، د خپلو کډوالو هیوادوالو خدمت دې وکړي او کومک دې ورسره وکړي. السلام علیکم.
سلام و نیت هیل احترامات بعد سلام د افغان کډوال پر موضوع باندې باید وایي. د فلند ټوک کې چې کوم افغان کډوال د پاکستان یا د ایران سره راځي، یقینا دا یو ډېر غټ مشکل غټ تکلیف دی. هغه په دې وجه باندې چې خپل کور خپل ټبر خپل کلی خپل ځای خپل کاروبار پرېښول، دا یقیني په خپل ځان کې یو غټه خبره ده. بیا چې د هجرت معامله سي، دا خپله غټه خبره ده. خو البته دا کار چې وسو د هجرت موضوع سوه، یو ملک دی بل ملک ته راوړي بیا افغان مهاجرین، نو د دې دپاره لا تر ځینې کښې نسل په کار نه دي. د حکومت دپاره، د خلکو دپاره، د عوامو دپاره، د دې دپاره اقدام کول په کار دي. د دې دپاره عملي اقدام کول په کار دي. بیا دا خلک چې راوړي باید دا په ډېر ښه ترتیب سره هلته د دوی په منظم ترتیب سره دوی راواړول سي افغانستان ته. دا چې کله راواوښته باید یو کوچني کیمپونه ودوی ته جوړ سي. د کیمپو څخه وروسته باید هر سړی هر فرد هر خلک هر کورنۍ باید و خپل ولایت ته د سروې د مخې و خپل ولایت ته واستول سي. ولې دا پر یو ځای باندې د افغانستان اقتصاد کمزوری دی، افغانستان د سپلند ټیم کې د جنګ راوتلی دی، دا نسي کولی چې ګور ته مرستې بشري مرستې او دا ورسي، دا نسي کولی. نو چې کله دوی ولایت ته دا خپل خلک ولایت ته واستول سي، نو کیدلی سي دا بار پر دوی باندې پر افغانستان پر حکومت باندې یو څه سپک سي. نو د سروې د مخې د دوی دا خلک سره منتشر کړي په خپلو ځایو کې، یعنې په خپلو ولایاتو کې دې منتشر کړي، هلته دې واستوي. اوس البته د افغانستان چې کوم د سپین بولدک چې کوم بارډر دی، باید دا کرده د کندهار پر خلکو د کندهار پر حکومت باندې دا بوج وانه چول سي. پر دا ځای باندې دې کړ د میشت نه سي، او یا د ایران چې کوم راغلي دي پر هرات باندې دا بوج وانه چول سي. که چیرې دا رقم چې دا خلک به د نور مشکل د نور تکلیف سره دا مخامخ سي، نو دا خلک دي بیا دې د سروې د مخې دا خلک چې کله منتشر سو، بیا دې د سروې وس کوم مسلکي کسان چې دي هغه دې په خپلو کارو باندې وګمارل سي. هر کار چې په هر کار چې کوم څوک مهارت لري، هغه دې په خپلو کارو باندې وګمارل سي. کیدلی سي دوی په دا ملک کې بیا خوشحاله سي، خپل اقتصاد ته دوام ورکړي، افغانستان ته ګټه ورسېږي، او دوی خپله د خپل عیال د خپل بچو دپاره د خپلې کورنۍ دپاره یو مړی پیدا کړي. السلام علیکم.
لا دی اوریدونکو نه مننه کوو. د یو شمیر نور اوریدونکو پیغامونه هم لرو چې د خپرونې په جریان کې به یې درته وړاندې کړو. خو اوس راسره له افغانستان نه یو داسې څوک په تماس کې دی چې تازه له کډوالۍ نه راستون شوی دی. خپرونې ته ستړي مشئ، نوم مو راته ووایي او دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي له کوم هیواد نه راستانه شوي او چیرته میشتې؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حکمت الله حمیدیم د کندهار ولایت ته خبره کوم.
ستړی مشي خبرونه ته. تاسو کډوال وی مخکې په پاکستان کې اوسیدئ؟
موږ مخکې کډوال وو د پاکستان د بلوچستان په سیمه کې اوسېدلو. تقریبا داسې دوې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کېږي موږ د کندهار ولایت ته راستون شولو. د کډوالۍ ژوند مو پای ته ورسوي. په هغه څلوېښت کاله مخکې موږ پاکستان ته کډوال شوي وو، نو اوس چې دوې دوه نیمې میاشتې کېږي کندهار ولایت ته راغلي یو.
ولې مو تصمیم ونیو چې څلوېښت کاله وروسته له پاکستان نه راووځئ او راشي افغانستان ته؟
تصمیم من ځکه ونیوی چې د پاکستان حکومت هلته پر مهاجرو باندې ډېر زیات فشار راوستلی و، بوج راوستلی و. هلته کاروبار نه و، هلته د یوه چارته بس چار تکلی نه شو. هلته مشکلات ډېر سخت و د مهاجرو دپاره. حال دا و چې موږ پی او آر کارتونه هم درلودله، خو سره سره د پی او آر کارتو به هم راته مشکلات وله. نو د دغه مشکلاتو په خاطر باندې چې نه کاروبار و، نه د یوه ځای ته بل ځای تکلی شو، نه مو یو مریض تر ډاکټره پورې رسولی شو، نو دغه مشکلاتو دې ته مجبور کړو چې کندهار ولایت ته راشو.
یعنی مشکلات تاسو څلوېښت کاله په پاکستان کې تیر کړل. فکر کوئ چې پخوا تاسو دا کارونه کولی شول، او په دې وروستیو کې مشکلات دومره زیات و چې تاسو حتی ناروغ تر ډاکټره چې مړه د پولیسو له پښتنو ګروېګنو سره مخ کېدئ؟
خو مخکې چې موږ په پاکستان کې وو تقریبا قدر کوم د 30 کال سم زیات ولو د کپ ديار له سوا چپین دوه سنه کې موږ پاکستان ته کړی ولو دا په دې ډېر سم څه په نه ديار له سوا چپین دوه باندې هغه وخت چې موږ دومره آزاد ژوند کاوه کې اسلام آباد او کراچي وو پېښور وو ملتان وو مطلب چې په خپل افغانستان کې هم دونه آزاد ژوندګي نه ده کړې لکه په پاکستان کې سم کړی او د پاکستان عوام هم د غونډه مس قدر کړی الله دې دې قدر وکړي نو په دا ورستی کې څه مشکلات بیا ټول د دغه مشکلاتو په خاطر باندې راغلو
ها نو چې تاسو پریکړه وکړه دی راتګ دغلته وس په څه وضعیت کې ځکه چې وای چې کډوال زیات راغلي په افغانستان کې وچکالی د طبيعي آفتونو راغلي دي نړیوال مرستیم کم شوې دي تاسو خپل په څه ډول یو وضعیت کې کار روزګار سرپناه لري
بس دلته مې یو سرای کرای کړی دی په 2500 افغانۍ باندې سرای کرای دی د منځت څو بر اورو وب پیدا کیږي الحمدلله بس یو ګواله پیدا کیږي نور امنیت تا غته خبره د امنیت د ازادي د ژوند د کوم دی ودا صدر بل دا تا کولای تو او امنیت تل تجر دی خامخا ډیر خلک په مشکلات کې اخته دي دا یقیني خبره ده چې افغانستان حالات یې ځای په دی وبنست او د نړۍ پر اقتصاد نه دی پینځندلی کاروبار نشته تجارت نشته زمینداری نشته او که زمینداری باندې ارکی وکړي که اناری که سیبی که بادرنګي که کدوی که ارکی هغه په خپل قیمت باندې خرڅیږي نه ځکه د پاکستان لارې بندې دي مشکلات ډېرې دي خو بیا هم خپل وطن دی دا مشکلات به وړي او کالو دوه به وي الله پاک یې حل کړي
داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې هم خلکو بحث سیاسي نکو او داسې وطني کو دغه د نوو کډوالو د راستنېدو په وړاندې د دې په ځای باندې چې عام خلک کومک او مرسته وکړي مثلا وایي د کورونو کرایې لوړې شوي دي هغه شیان چې کډوالو ته ضرورتونه پیدا کیږي په دې خاطر چې تقاضا زیاته ده فکر کوي چې په کندهار کې هم د کور پیدا کول د کډوالو لپاره د سرپنا پیدا کول سخت دي او کرایې لوړې دي
دا یقیني خبره ده چې د مځکې کم قیامت او استوفا په څنډه خرڅېدلې اغوند یو نیم واري د مځکې قیامت ور کړی دی وای ما ګر را اوري او سرایونه د غونډه په تکلیف کې دا یقیني خبره ده خو موږ خلک دی الله پاک دې معاف کړي نو تجربه نه لري سالم نه لري دا څه مشکلات یقیني څه خو چې پاکستان بیا مهاجر او تجوید وکالت نو کې او هر کاټو ولا ته چې مرکی نو د مځکې په خپل برتر اکسټ کې او ترایون بیا پیدا کیږي خلکو په داغه وایي چې درول دي نن سبا ماجر پاکستان باندې د ژوند میاشتې کې تاریخ وخت وو او هغه د پاکستان نور کې مرکی نو ورته دا راکټ کیږي دا یې کینی خبره ده چې کورته سوي دي ګران سوي دي
دا راته وایي چې تاسو فکر باندې د کډوال کڅه هم ځینې لګ کور لري منطقه بل لري ځای بل لري هغه پلانونه خاور او پټه لګ مزکه بل لري خو ځینې بیخینه لري په ډیرو سختو مشکلاتو کې دي منګری پټونه وایي نړیوال مرستې چې وي په خابه د یونیسیار او نورو ادارو په دې تیرو 45 کلونو کې ځې په افغانانو سره مرستې کولې خو وس هغه يم د نړیوال مرستې ډیر زیاتې راکمې شوې دي منګر ستوري پټونه لارل چې دي ملګرو ملتونو او نورو ادارو چې کډوالو سره کومک کوو دا هغه په مرستو کې ډیر کمې راغلي چې دلایل ګڼ دلایل دي نړیوال دلایل دي نور سببونه دي مثلا امریکا ټول نړۍ تخپل کومکونه کم کړ چې هغه په تاثیر کړي ډیر شیانو تاثیر کړي خو مقصد ځینې کډوال پښتونځو کې دي څه کېدلای شي دغه کډوال چې افغانستان ته ستنېږي له یو پلوه خده خو ډېر سړي خپل وطن دي څه کېدلای شي چې دغه کډوال په خپل وطن کې بل اخره مرفوع او هوسا ژوند ولري خلک څه کولای شي دولتونه څه کولای شي مرستندوی ادارې څه کولای شي خپل کډوالو ته څه پیشنهاد لري غوښتي خو کې
دغه ستاسو سوال پر درې اړخ باندې تقسیموم وروره
یو
خبره ده چې دولت څه کولای شي یو دا خبره ده چې ولس څه کولای شي یو دا خبره ده چې یو ان یا یونیسیار څه کولای شي یونیسیار خو یو نړیواله اداره ده د بشر حقوقو داوی هم دي کې ارڅ دي کې خو چې کله پر افغانانو سخت مشکلات رالی په هغه وخت دي لا کې مخکې په 315 اویا ډالر پر پی او آر کارت ورکړ کېدل او هغه د 315 اویا ډالر څخه مالاس نه پر فاميلي ده په لاس ته پر فاميلي کې سړي ورځ را افغاني راکړي بس لاس نه پر ټول هغه څه خو د خیر تم نه کې جنه د خیر خلک د وخت دی هغه ځکه چې هغه د اسلام سره دښمنی کوي چې هر وخت تاسو سره کومه کوي همکاري کوي او په دې منځ کې د اسلام د دښمنی هدف دی چې د اسلام د دښمنی هدف ورونه رچیږي دی کومک و همکاری نکی دا خو د خیر توقع مونته یونسیار ته نه لرو نه و نه دی دا موږ ته د وخت را معلوم خلک دي و د عملي تجربه په او پاته د افغانستان ولس دی دا چې د دینی علما د مسجد علما او د مدرسې علما او قومي سپین ږیري خانان دا په کلي ګاون کې دغه دعوت و تبلیغ وکړي چې دا مهاجر ورونه هم موږ ته چې ورونه دي د دې وطن خلک دي باید چې همکاري ورسره وکړي دا پوه په علماو او قومي سپین ږیرو مخورو پورې تعلق لري او د دولت ته مې هم دا غو خواهش دي یقیني دا خبره ده دولت هم باید چې د خلکو لپاره د سرپنا کوشش وکړي نور دا خلک د دولت سره هیڅ همکاري نه غواړي پردي دښتې ولاړې دي دولت یو نمرې مځکې ورکړي او سړکانو اوبه دي ورکړي خالي دي د سړکانو لخته وباسي نور دا خلک د کار خلک راغلي دي اردای خو هر سړی خپل داته کور جوړولی شي شار جوړولی شي موږ چې پاکستان ته ولاړو د څنګله په نامه باندې یو کیمپ په پاکستان کې د انسان د اوسېدو ځای نه و اوس ورته دوه منتله درې منتله دوکانونه موږ پاخه جوړ کړي دي نو درته هم په خپل وطن کې موږ کار کولی شو چې دولت موږ ته خاطر نقشه را معلومه کړي چې دغه ځای دي دغه دي اوبه دي دغه دي لار ده نور موږ ته د پښو پاته خلک نه یو الحمدلله ټول د خاري خلک یو خپل همت کولی شو خپل ځای جوړولی شو دولتون باید چې پاملرنه ډېره ورته وکړي
مننه زه به تاسو په کتې وخت خبره غواړم چې د خپل پلوی تاسو کوم تاسو د خپل نظر حق لري هغه دا دی چې یونیسیار یا یو ملګری ملتونه داسې کوم څه د دوی په منشور کې نشته چې د کوم ځانګړي ډلې سره یا ځانګړي مذهب یا دین سره د مخالفت ولري دا د نړیوالو هیوادونو چې پکې اسلامي هیوادونه د افغانستان په شمول ټول ګډون لري یو شریک سازمان دی چې همدا تاسو چې د ځنګل کیمپ یاد کړ د همدغه کمپ په جوړولو کې هم د یونیسیار او د ملګرو ملتونو مرستې وي چې دا کمپ یې ودروه دا چې په مرستو کې به درغلۍ او رپورټونه یا نورې خبرې دغه کېدلی شي خو زه غواړم چې د تاسو د دغې خبرې وضاحت اورېدونکو ته وکم چې یونیسیار ملګری ملتونه ځان یو نړیواله اداره ګڼي او دا نه مني چې ګوندي د کوم خاص ډلې دین یا مذهب په وړاندې د تعصب ولري او یا د مخالفت ولري مننه کول دي اورېدونکو نه اوس سپین بولډک ته په سپین بولډک یو میشت افغان راته د کډوالو درستنې دوه پاره وایي
وعلیکم السلام څنګه جوړ تکړه خوشاله خیرات الله مو راته جوړ دي لره مننه خیر اوسې قربان مو سمه و زه په سپین بولډک و سېږم سپین بولډک نو دای شو دی کډوال روان دي پاکستان څخه بس ما زګر چې سي چې اوا خو نه کشه ګاډی را پرېږدي د پاکستان خوا بس را روان دي وزت خو تاسو ته منوي جو سپرلې پر خپل غولې ګور وزت خو نه خامخا سو کمزورې دي اقتصاد خو کمزورې ده موږ خو دا کارڅو موټرونو باندې اخته یو د کوم جاپان نړۍ په بده کې شو کیږي بده کې به موږ لا کار مشتران باندې بیا جوړو چې ډېر ته خرڅو سوال موږ کاروبار یې بس گزاره ده په افغانستان کې خو چې کوم اقتصاد یا کوم معاملې روان ټول توان سره مخ دي که تجار دی که مزدور دی که هر سړی دی ټول توان سره مخ دي هغه کاروباري ځای هغه د افغانستان مرکزي ځای چې دی هغه اسمن بولک بارډر خوښه کاروبار ته ځو چې کار نه پداو اسمن بولک کیږي ښه کاروبار خو روان اوس ورځ په ورځ حالات اقتصاد خرابېږي خلک ډېر زوريږي نو اسمن بولک حالات اوس گزاره کوي خو بیا هم خو پرتاله نه دي
السلام علیکم زه سمیع الله د زابل ولایت شجول سرسمې په تماس کې یم ازادي راډیو ته به دا نظر ووایي د کډوالو په باره کې چې آیا زموږ کډوال ورونه بېساره ډول ډېر روان دي افغانستان ته اما په دې حالاتو کې را روان دي چې دا د حکومت هم بله تر اوسه تیریږي که موږ او تاسې ملت او حکومت په هم د ورورګروۍ لاس سره ورکو موږ تاسې به د ټولو مهاجر ورونو ډیر احترام او په ډیر عزت سره به خوندی کو تر هغه وخت پورې چې دی خپل سرپناه برابرولای شي
سلامونه احترامات ازادي راړو قدرمن پرسونل ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول مروغ جوړ او د سیاحت او فیت جامع پرتنې زه درته میسج کوم د پکتیکا څخه تقریبا لنن څخه دوه درې کاله مخکې پاکستان کې میشتو له خپل کورنۍ سره مکارنه جوړولو د ژوند چار مخیر روانې وی پاکستان کې مو پنګونه کړی وله خو سکله دا د کډوالو د استرو لړۍ شروع سو نو مو یې په ډیر بیرحمه ډول له خپلو کورونو وویستلو بل اخره یې هغه خپل څه جایدادونه سیمولو هغه یې راجذبت کړلو یا یې راجواخیستل په یو داسې قیمت څه یې راجواخیستل چې هغه انیمه یې څه کوي هغه د پنځه د درېیمې ایسې هغه یوه ایسې پیسې نه دي راکړې یعنی په ظلم په چورې راجواخیستل یو دوه میاشتې یې له کورو وویستلو هلته یې ډېر په تکلیف کړلو ډېر یې په زحمت کوی له دې ځای به ځای بارېږئ بس تاسو وخت پرسه وي د کشون موږ شنهکارتونه هم لرل نو او داسې زموږ په څنګ کې نور زموږ عزیزان خپلوان هغه هم زموږ په شان زموږ برخلیک بېرحمه ډول یې راوویستل په ډېرو تکالیفو موږ تر باډره پورې راورسېدل په لارې په تکلیفول جوړولو بل اخیره په باډر کې باډر ته راورسېدلو باډر کې چې راړولو په داسې ضلالت په داسې تکلیف په داسې حال راواوښتلو چې بېخي د نه سړي په سترګو وي راته کتل د پاکستان ظالم جابر پوج باور مو وسه چې بېخي هغه حالات زه تکرارولی نسم تقریبا دا جریان له نن څخه پنځه څلور میاشتې مخکې نو بېخي زیاتې په وحشت باندې راواړولو او د اسلامي عمارت کې کور ودان وي څنګه راواوښتلو هغه چې زموږ کډوالو ته یې ډېر ښه بندوبست کړی و موږ ته یې خوراکي توکي نور د کور سامان هر څه مکمل راکړو او اسلامي عمارت ته موږ سره ډېره همکاري وکړله خو ایسته مو وضعیت ډېر خراب و درنښت
بلې السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده و ما چې راغلي دي زموږ ولسوالۍ ته چا داسې کومک همکاري نه ده ورسره کړې موږ خپله اوبه وچې دي اوبه مو پر سل ګازه دي دوه دوه خورواره غنم واړولي دي نو موږ خپله در په دار یو د دوی سره خو کومک نشو کولی دوی راغلي دي ناستې در اوسه خو چا کومک شی نه دي ورسره کړی د مجورو سره نو دلی دي نو مخ په ایسته به ګورو چې څنګه به سي در اوس په خو د دوی هېڅ کار نه دی برابر شوی دا زموږ ولسوالۍ ته د پاکستان څخه ډېر مجر راغلي دي
د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه و چې ځینو اوریدونکو خپله د هغه ډلې نه و چې د کډوالۍ له ژوند نه راستانه شوي دي او خپلې کیسې لرلې یو شمیر ځایي خلک و چې ویلي دوی خپله ستونزو سره مخ دي او له کډوالو سره به مرسته ورته ستونزمنه وي راځئ چې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې نن د پاکستان او ایران نه په زور د راایستل شو افغان کډوالو په وضعیت راڅرخي د څو نورو اوریدونکو نه واورو چې دوی افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو او په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه څه نظر لري.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په دې کې جوړ روغ به زارش د ایران کې دا غړي زندگی کوم او د افغانستان څخه راغلی ماجر دلته وخت تیر وخت جمهوریت کې مې وظیفه درلود افغانستان کې ډېرو مشکلاتو ډېرو تکلیفاتو سره د افغانستان څخه راغلی ایران ته پاسپورت ویزا مې نیولې دي ویزا شپانه زر افغانۍ ویزا ورکوي افغانستان بعد دلته شراسو دلته د ایران د خلکو د لاسه چې ایرانیان پولیس مو بیا نه پرېږدي زموږ ملګری دي دلې پاسپورت لري ویزا لري پاسپورت ویزا ورسره کړه ګوشي ورماته کړه څلور پنځه ورځې معلومات نه کړي چیرې دي په یو نامه بل نامه یې ګیروي هسته افغانستان ته ډیپورټ وي نو زما دغه خلکو څه چې هغه لوړپړي چارواکي دي که مسلمان دي یا دي ویزې نه ورکي خلک دي ډېر غریبان خلک دي یا دي ویزې نه ورکي او که ویزې ورکي بیا دي ایران سفارت تو ایران کوم لوړپیل چارواکي دا غوته دی دا وایي چې دا خلک ویزې لري اسناد لري د دوه اسناد ویزې ته سرسري او رپورټوي چې افغانستان ته دله د افغانستان د خلکو وضعیت ډیر خراب دی یعنی به دلته افغاني زندگی نشي کوي د کورونا شرایط ای څوک چې خپل کاروبار لري او زندگی لري دکانداري لري هغه دکانداري نشي کوي ز خپل د موټران نقاشي کار کوم یعنی موږ ز خپل پاسپورت ویزه لرم زنه سموتای د ګاراج یعنی دکان سموږ نو سره وتای نو د افغانانو وضعیت دلته ډیر خراب دی د ورځې ډیر افغانان دلته نیو کیږي په ایران کې په تهران کې د افغانانو وضعیت ډیر خراب دی
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام لادي وکي چې روغ او جوړ بوي ډېرې ښه موضوع ته مو اشاره کړې ده ښه خبره ده چې د کډوالو هم وخوړل شي او باید لاسنیوی وشي که په دولتي کچه وي او یا هم د خلکو له لورې باید لاسنیوی وشي د دولت هم غوښتنه ده چې دوی ته په هر ولایت کې یو یو شرګوټی ورکړي په دې سره به نه یوازې کډوالو ته بلکې داخلي کډوالو او عامو خلکو ته د کار زمینې برابرې شي او دوی ته به د سرپنا لپاره هم یو دایمي ځای برابر شوی وي ډېره مننه هارون شاهزاده ازادي راډیو هوست
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو خدای پاک دې وکړي ټولو روغ او جوړ د ازادي راډیو کارکوونکي او اوریدونکي روغ رمټ یاستئ خوشحاله اوسئ پکتیکا ولایت د زرغون ښار ولسوالۍ خبره کوم د کډوالو په برخه باندې درته وایي خدای تعالی دې د موږ د تاسې د وطن د ټولو کډوالو چاره وکړي ډېره سخته ګرمي ده او دوی بې کوره بې سرپنا دي او بې جایه دي خو خدای تعالی دې دغه د اسلامي امارت حکومت نه خرابوي ټول مشکلاتو باندې ځان خبروي او حال پی نیسي او کومې مرستې د دې له قدرته کې یا هغه ورسره کې خدای تعالی دې د ټولو ناروار وي خدای دې د ټولو ثواب وکړي بس په دعاګانو کې مو یاد ساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
سلامونه هیله ده چې روغ جوړ به وي زه وطن یار وزیرستان خبرې کوم د پکتیکا ولایت برمر ولسوالۍ در سره په اړیکه کې تر اوسه خو د وزیرستانه کډوالو سره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې او په خیمه کې ژوند دی په خاد جمهوریت په وخت کنه څه مرسته وه یونیسیف له خوا ورسره کېدله بل د ازادۍ راډیو مخکې په راډیو اورېدل کېدل اوس دغه په راډیو باندې نه اورېدل کېږي محترمه
دغه مې پیغام
السلام علیکم منصور یم میدان وردګ ولایت نه ورور د کډوالو ستونزې خو بیخي زیاتې دي زه خپله اوس 15-16 ورځې مخکې راغلی یم له ایران نه دلته د کور مصرف وهر څه دی موږ له خپلې غاړه د کار او روزګار هېڅ شی نشته بل دلته د موږ پلار د سپین ږیری پلار هم د ټول عمر یې تقریبا 1.5 کاله معلمي کړې ده نو دا یې تقاوت کړی و اوس د تقاوت پیسې هم نه ورکوي زندګي هم ډېره سخته ده که چېرته مسؤولینو سره تاسې خبرې وکړي په دې اړه باندې چې دا د معلمینو تقاوت هم ورکړي مهرباني به وکړي
د ورور ته به وایو چې متاسفانه د افغانستان وسلیم مسؤلین چې دي تر ډېره پورې د رسنیو او مطبوعاتو البته د آزادو رسنیو او مطبوعاتو پیچلو پښتنو ته چې په هغه ساحو کې دي چې دوی ورته ځواب نه لري لکه د نجونو د ښوونځیو په موضوع کې د متقاعدینو په ستونزو کې د بشري حقونو اړوند په ځینو ستونزو کې د اساسي قانون د موجودیت او نو موجودیت اړوند مسایلو کې او ګڼ نور مسایلو کې له مرکو په دې اړه او له څرګندونو په دې اړه باندې ډډه کوي او معلومات نه ورکوي یوازې هماغه پخوانۍ څرګندونې وي چې د موضوعاتو په اړه باندې کړې دي د ازادي راډیو د خبرونو په اړه باندې یو اوریدونکي سوال کړی و وروسته ځین نور پیغامونه هم دي که وخت پیدا شو هغه پیغامونه به هم واورو چې څو نور اوریدونکو هم ویلي دي چې د راډیو له لارې د ازادي راډیو د خبرونو اوریدل ورته ستونزمن شوي دي د دوستانو ته باید ووایو چې موږ له ځینو تخنیکي ستونزو نه چې د موږ په نشراتو کې دي خبر یو په ځینو ځایونو کې غوریدونکو نشي کولای چې په لندو سپو او منځنۍ سپو باندې د موږ راډیو دی په خاپ چیر واوري په ځینو ځایونو کې اوریدلی شي. د ازادي راډیو د تخنیک د برخې همکاران په دې اړه باندې کار کوي او ډېره هیله مند شته چې په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه حل شي او اوریدونکي به د موږ خپرونې په دغه موجونو باندې په صاف او واضحه توګه واوریدلی شي. خو اوس که چیرته تاسو په داسې سیمه کې چیرې چې د ازادي راډیو خپرونې سمې نه اوریدل کیږي، کولای شئ چې د ازادي راډیو د اپلیکیشن په ګوګل پلی کې یا په اپل سټور کې پیدا کړئ. په دغه سټورونو کې چې آنلاین دي تاسو ازادي راډیو په پښتو، دری یا انګلیسي تورو باندې سرچ کړئ، دا اپلیکیشن پیدا کولای شئ. دا ډیر کم انټرنیټ سره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د دغه اپلیکیشنونو لارې په مستقیمه توګه واوري. همدارنګه کولای شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه وڅارئ، هلته هم د ازادي راډیو ډیر خبرونه، خبرونه او نور مطالب خبريږي او ایښودل کیږي چې له هغې لارې نه هم اوریدلی شئ. او د ازادي راډیو د واتس اپ چینل یا کانال هم تعقیبولی شئ چې هلته هم د ازادي راډیو خبرونه شیبه په شیبه باندې تازه کیږي او اپډیټ کیږي او تاسو یې اوریدلی شئ. بیرته د کډوالو موضوع ته راځو. د کډوالو په موضوع کې د افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو په ستونزو باندې وغږېدو. ځینو اوریدونکو کسان په احتیاط خبرې کولې خو خپلې ستونزې تر یو حده پورې بیان کړې. کډوال په بیلابیلو ولایتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، بیکاري، بیوزلي، د سرپنا نشتوالی، د درملو او روغتون نشتوالی، له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو داسې کس پیغام اورو چې د کډوالو ماشومانو له روغتیایي ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي توګه د کډوالو ماشومان زده کړې او درسونه خواسم ترې پاتې دي، نور په ډیر بد وضعیت کې دي، ځکه ماشومان ډیرې سیب پذیره دي د اقلیم په وړاندې، د تودې هوا په وړاندې، د سړې هوا په وړاندې. نو په کډوالو کې سیب پذیره قشر چې دی هغه ماشومان دي. دا پیغام اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محمد انور مدنی ام د کندهار ولایت څخه. فکنم د مهاجرینو اوزا یا د کډوالو اوزا ډیره سخت خراب ده. زه خپل په یو مالجوی تغذیوي مرکز کې کار کوم. دلته موږ وینو چې مهاجرین یا کډوال ماشومان راولي، خصوصا د دې ماشومان ډیر سخت او بد وضعیت کې دي. د سوی تغذیه له اړخه موږ، یعنی موږ د دې په اوزا باندې د تغذیه له حسابه د مرزونو یا د امراض یا د صحت له نظره خبرې کوو. د دوی اوضاع ډیره سخت خرابه ده. د دوی ماشومان په داسې یو خطرناک حالت کې دي، ټول په شدید خوارځواکي باندې اخته دي یا په غټه پیسه دي سره. ولې چې دوی دلته راغلل، دلته کندهار کې هوا هم ډیره سخته ګرمه ده، خصوصا دغه مهاجرین چې د پاکستان راځي غټ اندازه دي حسابېږي. نو د دوی کوشنیان یا ماشومان ټول په سوی تغذیه اخته دي. دوی ته باید دولت او د دولت سره په څنګ کې تجاران پاملرنه وکړي، او د دې سره په څنګ کې د دې لپاره باید صحیح مرکزونه جوړ شي. ولې د دې ماشومان ماته استمخ کې ویل چې ډیر په بد وضعیت کې دي، لاسنیوي ډیر پر هر چا حق دی، پر هر چا لازم دی چې وکړي، خصوصا دولت، تجاران، مدني ټولنې او خپل هر هغه څوک چې سیف اوسی. نو د صحت له نظره خو دې مجبینو مش په ډګر کې د دې ماشومان او د دې مندي دلته راځي، کومې مندي چې شیدې ورکوي اطفالو ته، هغه خپل سوی تغذیه دي. کما شومان چې دلته راوړي ما درته ویل چې شدید سوی تغذیه دي، او بل د دې ماشومان چې دي د هر نگاه څخه د دې وجود هر مرزي ته کاندید دي. نو په ټوله کې د دې وضعیت واقعا هم خراب دي. د صحت له نظر سره په صد خوندي هم نه دي، لاس په صد خوندي دي. ولې دلته د سرپناوی نه لري، په شدید ګرمۍ کې په داسې یو کندوالو کې یا خیمو کې د ژوند کوي. نو شمو زوم تا کلی د داز موږ د سترګو لیدلې حالو چې موږ درته وایو ډیره زیاته مننه.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام جوړ او خوشحال ولر. نو زموږ هم دا دغه دی چې موږ د کومه جر چې تللې دي د افغانستان سره تللې دي. زموږ د افغانستان مهاجر په ټولو دولتو کې ستا. نو دا د شاله سنه دي، هیڅوک خپل کور نه پرېږدي. خپل کور چې د تعلیم زمینه ورته مساعد دی، د کار زمینه ورته مساعد دی. یعنی زه به داسې درته ووایم چې په وچ ډوډۍ ماړۍ لا دا زموږ د افغانستان خلک غیرتي دي. خپل د کشور سنه ځي، په نورو کشورو کې ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي. زه خپله دغه ایران شاهد ما چې د ماجر سره شل کال تر مخه دا سخت زرمون اور سره کول چې په دغه ګرمۍ کې به دغه ټانکران او به ټانکر به باندې ورول دغه به په چشلې چې هغه به سړی نه تند په ماته دل نه به اټس یو انرژي به سړی نور کوله سره دې سړی به تر نس به خراب کړي نو موږ دا مهاجرتونه چې کوو موږ د مجبوریت په اساس باندې کوو مهاجرت هیڅوک خپل کور نه پرېږدي هیڅوک خپل ځای نه پرېږدي هیڅوک خپل کلی نه پرېږدي هیڅوک خپل کلیبا نه پرېږدي منګر خو نو یو متل دی وایي وطن د ظلمه سپاتیږي یا ډېر غریب سي یار دی غمه ځینه نو موږ دغه دوه مشکل لرو په افغانستان کې اوس الحمدلله امنیت شته منګر زما د اسلامي امارت پر مشرانو باندې دا غږ دی چې تاسو د دغه دوه نور کارونه امر ته وکړئ یو زمینه د کار ده چې زمینه د کار ته برابر کړئ هیڅ یو څوک په زړه نه چې خارج ته ولاړ شي دوهم دغه د تعلیم زمینه ده تعلیم موږ باید تعلیم په نرو په ښځه باندې په لویو کوچني باندې موږ توجه ټوله و تعلیم ته وکړو حتی موږ باید په یوه وخت باندې ډوډۍ وخورو هغه هم په وجه نسې وخورو موږ باید تعلیم ته وده ورکړو موږ باید د تعلیم د معلم تنخواه ور زیاته کړو موږ باید د شاګرد باندې موږ باید ښه مسلکي معلمین ولرو موږ باید ښه مسلکي ښوونکي ولرو چې زموږ اولادو زموږ کشرانو ته ښه درس ورکړي نو زما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو سره دا غوښتنه ده که چیرې تاسې مهاجرتونه کموئ یا دغه کموئ نو تاسې اولین کار چې کوئ دغه د تعلیم زمینه یې ورته برابره کوئ دوهم کار چې کوئ دغه د کار زمینه یې ورته برابره کوئ نو چې کله د کار زمینه ورته برابره سوه هیڅوک حتی چې په افغانستان کې 500 افغانۍ هم ګټي له خپل د کشور څخه څوک نه ځي نو خلک مجبور دي چې خپل د کوره سځي خلک په وچ ډوډۍ باندې ولاکه ماړي داسې نیستي ده داسې که کښت وکړي کښت یې شی نه کوي که یې دغه وکړي که یې نه کړي اماریان دی که کړي اماریان دی ځکه چې د ځمکې خرڅ مصرف پر زیات دی دا کود و ټکټر تیل و بل شی دا پر ګران دي زراعتي دواوې دي دا پر ګران دي نو پر همدې اساس باندې دا کښت چې کوي د خاص د وچ مجبوریت څخه کوي نو خدای تعالی جل جلاله دې وکړي چې بس د اسلامي امارت تر مشرانو پورې تاسو ما غږ ورسېږي الله مو جوړ او کنیاب ولر السلام علیکم
د یو بل اوریدونکو پیغام مو اوریده چې بیکاری ستونزې د کډوالۍ لوی سببونه بلل او په وسنوي چارواکو یې غږ کوي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او بوختیاوې دې برابره کړي چې خلک وکولی شي کار روزګار وکړي د همدارنګه د پراخې او سختې بېوزلۍ په اړه هم وویل وړاندې په خپرونه کې له ننګرهار نه د کډوالو په اړه پیغام لرو همدارنګه د مګامیشنۍ اوریدونکي اتلم د بیکارۍ په موضوع باندې غږېدلی همدارنګه په متفرقه پیغامونو کې په ننګرهار کې د فابریکو یو کارکوونکي ویلي چې د بې برقۍ له امله فابریکې فلج دي او همدارنګه په یو ولسوالۍ کې د پکتیکا ګلۍ فصلونه ځپلي دا پیغامونه به واورو او همدې سره دا خبرونه هم بیا پای ته رسیږي چې وروسته به په نورو خبرونو کې د ازادۍ راډیو نور همکاران در سره ملتیا کوي
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته او څوک چې زما غږ د ازادۍ راډیو له سپورت خاوري تصویح الله احمد ننګرهار ولایت د مومنداری ولسوالۍ څخه مې تاسو ته پیغام پرېږدمه زه به دومره د کډوالو په اړه دا درته ووایم چې کډوال یو خو په افغانستان کې غربت دی او بل چې پاکستان دغه کډوال راړی او په ډېر بې عزتۍ سره دې په لور رالیږي نو په کار ده چې اول خو سره هلته لږه ګزاره وشي که هلته ګزاره نه کېږي نو بیا چې راځي دغلته به افغانان ورونه دي ورسره مطلب لاسه اوږه شي چې مطلب دوی ته بیرته د کار زمینه برابره کړي هم لیان برابر کړي اسلامي امارت څخه هم دغه هیله ده چې دوی سره بیرته مطلب همکاري وکړي نو نور په افغانستان کې غربت دی هغوی سره ډېر بد وضعیت روان دی ځکه دوکانداران یا بل کوم روزګار والا چې کوم دي کارونه مطلب پټه په ولاړ دي قرضونه یې ختم شولو
نو په ډیر وحشانه ډول د پاکستان څخه روسر کې هیله مې ده د افغانستان حکومت څخه چې دلته مطلب کډوالو ته زمینه برابره کړي. انشاءالله چې دوی کې داسې کسان شته دی چې د افغانستان د خاورې د خیر جوګه وګرځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو محترم کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به اسد الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه. د کډوالو اړوند زما نظر دغه دی چې د کډوالو سره باید حکومت هغه شانې مرسته وکړي چې مثلا د سرپناه ځایونه دلته په اکثرو سیمو کې چې دی کډوال نه لري د سرپناه ځایونه ورته برابر شي، او بل خیریه بنسټونو والا باید کومک ورسره وکړي. زموږ د خیریه بنسټو والا څخه مې یوه ګیله دغه ده چې پخوا د جمهوریت پر مهال د کډوالو سره مرستې کېدلې، مثلا دا د ملګرو ملتونو کوم د موسسې کارکوونکي چې وه دا کډوالو سره مرسته کوله، اوس هغو هم شاور اړولې ده. نو اوس حکومت هم نسي کولی ځکه د یوې خوا اقتصادي بندیزونه دي، په رسمیت حکومت نه دي پېژندل سوی. نو باید خیریه بنسټو والا دغه میدان ته را ودانګي، د کډوالو سره مرسته وکړي. او بل د کډوالو سره د یو افغان په صفت دا غوښتنه ده چې راسي، شل کاله دېرش کاله په پاکستان او په ایران کې تیر کړل، کله به راځي خپل وطن ته؟ اوس خو الحمدلله دا دی په افغانستان کې امنیت دی. مثلا داسې بیکاري هم نه ده لکه د اکثره کسان چې وایي چې بیکاري د خدای مهربانه دی، رزق به الله جل جلاله راکړي. نو د لوږې څخه هم ولاکه مرسو. د کډوالو سره مونږ دا غوښتنه ده چې راسي خپل وطن ته. موږ تاسو باید خپل وطن په خپله جوړ کړو. مثلا که په بهر ملکو کې خدمت کوي، راسه ولې خپل په افغانستان کې خدمت نه کوي؟ نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت د مینې د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي کډوالو ته، او کډوال هم یو څه پام فکر وکړي دلته راشي خپل وطن ته، څو در څو په بهر ملکو کې داسې د سختو تکلیفاتو داسې سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. نو دا غزما یو نظر و. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. تاسو څنګه چې په جریان کې اوسئ؟ په جلال آباد ښار کې د اووه بجې ماښام نه تر سهار پنځه بجې پورې د ټولو فابریکو باندې برق قطع کیږي، او هر فابریکه کې 50 الا سل کسان کار کوي، چې هغوی ټول شپې له خوا نه ورته برق نه وي، هیڅ سهولت ورته نه برابرېږي. دې له خاطره چې نه شي کولی چې هر فابریکه کې غټې جنراتورې دي چې هغه ولري 50 کسان، به خاطره مصرف ډېر جګ راځي. نو مشرقي زون تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې 50% د چرګان تامین برابري، چې دې مشرقي زون کې په جلال آباد ښار کې زیاتره کشتارګاګانې دي او فارمونه دي، چې کشتارګاګانې غوښې حلالوي تر څو فریز کې برق نه وي، نو هغوی بیا څه رقم مساتي د لکونو ډالرو زیان هغوی ته رسیږي. او خصوصا بل خواته د واکسینونه دي چې ډېر په مشکلاتو باندې پاکستان هیواد ناراضي دلته افغانستان ته، او فلحال چې برق نه وي هغه واکسینونه ټول په فریزرو او په یخچالونو کې ساتل کیږي، چې هغوی لپاره مېس امکانات بېلر نه برابري. نو تاسو نه مهرباني موږ دا کوو چې تاسو موږ سره همکاري وکړئ او زموږ غږ ورسوئ. مننه.
زه د ولایت پکتیکا برمن ولسوالۍ نه یم، د نارکلي نه. زموږ منه باره د اورال عمله طوفان راغی او ژالۍ وکړه پکې وشول. موږ اندازن سل دو درې سوه بوغونه غون برباد کړل، تباه برباد کړل، پسونه غون ختم شول. یا برعکس زه څه څو تصویران څو ویډیو لژم، چې هغه ته داسې مهرباني درسره وکړه چې ته په سوشل میډیا ته خپله کې مخه دو پیج په منځ کې خپره کړې، چې مخ ته خلته راشي. موږ سره څه مدد وغواړي د سرکار نه، د افغانستان اسلامي امارت نه، چې موږ سره کومک وشي. موږ غریب خلته یا زه یې زه تاسو ته وایم.
با سلام و